انا عباس صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وي د جمهور ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی خبرونو ته، او د هم د خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. په جلال آباد ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
خو د جلال آباد د شهیدانو شمیر 12 کسان شو او چرخان شریف شو 2 تنه ټپی.
چارواکی وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې په یوه رکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نور هغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچراکو ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچراک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې وګدو کې له خلکو باج اخلي. هغه و ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه با اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ټرمپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صالح خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې، له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهرهچیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهرهچیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچاویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هر هڅه وشي، نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله، او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. پاموکړئ لنډې خبری برخې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشرې هوا علام نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار راوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګا ترینه وغوښتل چې تاسې د بعضې کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډ وکړئ بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومې شي. نو په دې خاطر مونږ دېونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا او که دې دومره ډېر وایي بیا تا بند
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي، څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریښي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وایي کله د انټرنیټ د کمزورتیا پلمه راوړي، کله تخنیکي ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوی ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تلې میاشتې پر اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې به د لړم پر شپاړسمه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول. د پا په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګېدو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشي کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړې چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلي، له بګرام زندانه د خوشي شوی طالب مشرانو په ډله کې یو مخکخ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانه وزارت د نړیواله تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویورک ټایمز لیکي، د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنا ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی وو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان فوجانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو لمخې، امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خپرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شوی وو چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د ناشنل انټرست په لیکنه بالاخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. ناشنل انټرست لیکي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه، امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټې تضمینوي. ناشنل انټرست لیکي، دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریم لار چې ناشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده، چې دا حضور یې بیل شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام شیبه وروسته خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لیږلې دي. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي، سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي، که خدای کول سوله راتلونکې ده، ځکه دا یوه قرآني او شرعي خبره ده. او انګار خروټی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي، د ولسمشرۍ له ټولو نوماندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانه وړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم پر 1913 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یو بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دام پولیسي ناول ده، به ما وغوښتل چې ترازا
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته کښنې وبولو دوه ودو ته بوزو دوستانه ته بوزو اتم څو کسو کښو کښو په وسم زدات.
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. پوزر پانه کی با لند کیسه رنزور احساس واوري
موشمه چې بهر د سړی غږ واورید را منډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرید
او په ورخمن خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلمه داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2001 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هیر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی. دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي، نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډېر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخه ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسین ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښه والي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال والی له خلکو یې لوکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعې تر څنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نخښه ده او دا نخښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نخښه ده او قومي نخښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې ځینې خلک پوره کولی شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولی شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړي ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریندي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د ښار خلک چې دي، دا ودو ته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والا ساده ډیزاین والا دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چینه کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګۍ تړي. ځوانان یې هم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې هم تړي، سپینږي یې هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغنده او دا شاخوا
د ده په خبره چې په افغانستان کې له شپږو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې، زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم، دغه میاشت کې به یو پړکی یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه اخلم. 15 شپږ زره افغانۍ په ورنه کوم، هغه تړمم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اخترسم یو، دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باج واقعي چدرانی پکول فرمایشه جوړوم، دغه شی زه استعمالوم. د وزیري پړکی نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کی څو دانی لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمیله، یو شل دانی خو بي.
شل دانی لونګۍ بیا څنګه داسې کی مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کی دغه.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر اسانه، یم خو دا رواج او رسم دی، دغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا می تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مړی ژوندې دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مینه دراسو شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندي، آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سو دغه کوم خوند راګل ما سره مونږ مثال باجه ورکې واسکا دی اورنګ خو خسي د دې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا غيو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سو مغه غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چرتلار سي د خېخې مسله چې البته د خوخي بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته؟ بعضی وخت چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسی یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا درونګي جوار کی دا ډیر په ترندا غبول دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملاندې وهي.
اس پہ حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه 40 کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چې کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، د ډیر فکر مې پکړای وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم ده. منګه لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناول چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا هم پولیسي ناول دی، به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وه چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیا صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر وه، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم، چې هغه یې کولی چې زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونیست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وی نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، و نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې، نو بیا په کار داده چې ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکېږي. نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې، هغه ته تحقیق وکې او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکې.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک را دلته، یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلای چې زه سم یو ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول تر واړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانی وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وسو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته اتل و، ځینو ته خاین و، هغه په داسې یو شکل ټولنه ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته دي.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې ځلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پوري چې ولسمشر زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري را لیدي چې شي ژغه په موسیقي کې؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ستا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
پنځه کاله کیږي.
پنځه کاله کیږي. څوري وخت تاسو دکو ده؟
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کوي ولې زده کوم؟ د دې لپاره تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شوق ورسره.
یار ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره
سره. هغه شوق چې دا ول ورسره وستي به شوق ورسره.
او وستي ما شوق ورسره. ډیر سوي کم سوي نه ده.
ولې ډیر سوي؟
او مال د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کوم پرس کده چې دوه درې سندره دی پکې زده وې داسې دوه درې طرزونه یا دوه درې هغه لا یوري د موسیقي چورته وایغه د پکې زو وست ډیر زکړي کڅو
او وست مډیا زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه و دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شو کس په وسم زده تان چې
تیګو سي یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو او سي بیا بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شي هم پښتو هم پارسي دواړه غوولې سي
دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډور موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب کو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره نو وس سره عادت سوا يم اول بس سره کې دمو سره عادت
لاسونه دیم نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي غره کا تاسو نه ته جوش باسي
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسکا یو څوک را باپ شغي هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
دولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب یا تړنی ده یا د ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلی هنرمند استاد هدایت الله د 91 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 91 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېره اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسوچ سیمه کې زیږېدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملحم آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسه په شکل اړو دا لند کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیته اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را بند کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راوخلي خښه به تیر شوه خوجلی را معلومه نشوه هلته مینه خپلې بابای ته په زاره یوه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو بابای ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زاری کوي کله د بابای زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سال کېوي بابای خیر دی مال چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی وو او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه بابای خو بابای یې پرې رابرګه شي یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای بابای خیر دی کنه بابای مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې ای بابای خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زاره یې سر وه ببه یې په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیوه په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې چې هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه وو دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چرګوړي والا خو نه وو خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه درې اویا روپۍ پکې وې ښه راوړه خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړې په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه د مور تصویر یې راواخیست له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې
تایر زلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی د ورخمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شیرونه اورو د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دازل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دازل راتلم داسی صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشوې غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا تا نه جنگ کوما نه دی مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کې میدانی یاره د زمکه پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانې اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکه پر مخ نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکه پر مخ زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریې یاره د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے زخموں کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا
پل سہما کیوں چھوڑا سینے دینا جینے دینا